د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اردوونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا راډیو ده. نن د زیارت ورځ کال 2018 د سپتمبر 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر 14 نیټې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو کې درته زه زیاد خټک هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. هند ته خپلې دوه ورځنۍ دورې په مهال افغان صدر غنی درې لوزنامې لاسلیک کړي، او هند ژمنې څرګندې کړي چې د پرمختیا پروژو لپاره به افغانستان سره نور د یو ارب ډالرو امداد کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د افغان ولسمشر ملاقات پس په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو ویلي سیمې ته دا مهال لوی خطر ترهګري د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمال نه جوړه ده. په شام کې د حکومت او مخالفه وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ پس د اختلافاتو او امنیتي خطراتو له امله د سلویخت زره خلکو لپاره د ملګرو ملتونو امداد د ترکیه او شام په پوله ولاړ دی. ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي بان کی مون په امریکا او روس غږ کړی، ضرورتمندو ته امداد رسولو لپاره دی په جنگي ډلو خپل اثر رسوخ استعمال کړي. امریکا په میانمار لګیدلي اقتصادي بندیزونه د اوچتولو فیصله کړي، خو چارواکو دا نه دی ویلي چې دا ګام به څومره وخت اخلي. د میانمار حکومت سلاحکار او خارجه وزیر میرمن آن سانگ سوچی سره وایټ هاوس کې د ملاقات په مهال صدر اوباما ویلي میانمار په مدني او جمهوري مدونو کې پرمختګ کړي او وخت راغلی چې امریکا ورسره تعلق پر ځای کړي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. شروع په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی هند ته د سفر، او د هندي وزیر اعظم نریندر مودی سره د لیدنې په مهال هند افغانستان سره د یو ارب ډالرو د مرستو کولو ژمنه کړي چې دغه پیسې د افغانستان د پیاوړتیا لپاره بیلابیلو مدونو کې په کار راوستل شي. نوی ډیلی کې افغان صدر اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ د ترسره شوې لیدنې وروسته جاری کړې شوې اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې دواړو مشرانو د سیمې په حالاتو د خبرو اترو او غور نه وروسته سیاسي مقصدونو لپاره د ترهګرۍ په کارولو خپلې ژورې اندېښنې ښکاره کړې. اعلامیه کې راغلي چې دواړه مشران په دې خبره یو خوله شول چې د سیاسي مقصدونو لپاره د ترهګرۍ کارول د سیمې امن، ثبات او ترقۍ لپاره یوازینی لوی ګواښ دی. دواړه مشران دغه لیدنه کې په دې خبره هم سلا شوي چې د هند او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په مشرۍ د جوړ شوي ستراتیژیکي ملګرتیا د کونسل غونډه به ډیر زر راوبلل شي چې به پکې مختلفو څانګو کې د مرستو په بابله د کاري ډلې د وړاندیزونو او پریکړو جاج اغستل کیږي. شام کې د امریکا او روس په منځګړیتوب رامنځته شوې د ډزبندې لوزنامه شروع په ورځ هم عملي وه. خو د لوزنامې مهمه برخه چې جنگ ځپلي او محصوره سیمو ته به امداد رسول شي لا ځنډ سره مخته. د شام حکومت په دې زور راوړی چې حلب ته تلونکي کوم امداد په حق له باید دمشق سره همکاري وشي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون دغه خنډ ختمولو لپاره هڅې کوي، او واشنگتن او ماسکو دواړو باندې غږ کړی شام کې باید ټول خنډان لرې کړی شي چې هغه سیمو ته امداد ورسیږي چرته ډیره اړتیا ده. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل نن د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به امریکا او راتلونکي لسو کالو لپاره اسرائیل ته سلویښت میلیارډ ډالر ورکوي. د اسرائیل سره دغه مرستې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیاتې مرستې دي چې کیږي. د نوی لوزنامې لیک له مخې به د امریکا متحده ایالات تر کال 2028 کال پورې هر کال اسرائیل ته 3.8 میلیارډ ډالر ورکوي، او 15 میلیونه ډالر به په دې خاطر ورته ورکول کیږي چې د میزایلو د دفاع سیستم پرې وچلوي. سپینه ماڼۍ کې د برما راتلونکي مشر میرمن آنګ سان سوچی سره خبرو اترو وروسته صدر باراک اوباما اعلان کړی امریکا په برما لګیدلي اقتصادي بندیزونو لرې کولو ته تیاره ده. شروع په ورځ دغه ملاقات وروسته دواړو مشرانو خبریالانو سره خبرې کولې. صدر باراک اوباما ویلي د دغه ملک لخوا سماجي او سیاسي اصلاحاتو کې پرمختګ کولو وروسته امریکا تیاره ده چې برما نه اقتصادي بندیزونه لرې کړي. کال 1990 کې امریکا د میانمار نه خپل سفیر هغه وخت واپس رابلل او کله چې فوز سیاسي نمائندګانو ته حکومت ورکولو نه انکار وکړو. کال 1990 کې امریکا په برما بندیزونه ولګول چې تر دې دمه لاګو دي. امریکایي کپنه او افراد برما کې څه قسمه سرمایه کاري نه منع کړی شول، او ګڼ شمېر کپنو د برما مارکیټ نه ځان وباسلو. امریکا ته د کډوالو د راتګ شمیر به ټاکل شوی ابتدایي هدف نه لس زره ډیر وي، او دې کال به پرتله به 30% لوړ وي. رسنیو خبر ورکړی چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو پلان د متحده بخنه غواړم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری شروع په ورځ د کانګرس او سنا مجلس د عدلیه چارو کمیټې غړو ته د بندو دروازو په شا وړاندې کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته غوږ یې. د ډیوا راجو سهارنۍ درې ساعته خبرونو کې تاسو پام راګرځو اول هند ته، چرته چې د افغانستان صدر اشرف غنی خپل دوه ورځو سفر باندې تللی وو، او دغه سفر په مهال چې د هندوستان چې کوم چارواکي دي په خصوصي توګه هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره ژورې خبرې اترې کړې دي، چې وروستو یې په ګډه اعلامیه کې د هند لخوا د یو بلیون ډالرو د امداد ژمنې اعلان هم شوې ده. د افغانستان د صدر اشرف غنی هند ته دغه سفر د سیمې لپاره څومره مهم دی؟ سیمه کې چې کوم نور فریق دي، پاکستان، ایران، چین، دغه سفر ته په کوم نظر ګوري؟ څېړنکاران څه وایي؟ څېړنه کړې ده د ډیوا راجو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د افغانستان ولسمشر و هندوستان ته دا دویم سفر دی، او نن نوی ډیلی ته رسیدو سره سم یې د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات کړی او په یو شمیر لوزنامو یې لاسلیک کړی. د افغان ولسمشر سره په سفر د هغه یو ویاند محمد هارون چی خنسوري وایس اف امریکا ته د سفر د مخه په اړه ویلي:
نن د سې کې چې رئیس جمهور او د هند وترس ګرځم د نړۍ په اومده اقتصادي مسایل او امنیتي مسایل مسکه باندې پاس او د هند هغه مخکنی برسه د کومکو چې و د هغه په څرنګوالي او سره کوم تاثیرات د افغانستان پر اقتصاد خوب په زور پر هغه باندې بحث وسو، او همدارنګ د دوهمې مرحلې یا راتلونکي مرحلې د کومکو باندې هم بحث وسو، چې د هند صدر اعظم په راتلونکي کلو کې د افغانستان لپاره یو بلیون یا یو میلیارد ډالر کومک اعلان کړي.
دواړه مشرانو په سیمه کې مخ په زیاتېدونکو ترګري باندې اندېښنې څرګند کړي، او د دې د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی. دوی ویلی له ترګری څخه نه یوازې په سیمه کې امنیت او ثبات ژور خطر رامنځته شوی، بلکې اقتصادي هلې ځلې هم اغیزمنې کړې دي. که څه هم دواړو مشرانو د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو څېړونکي وایي اشاره یې و پاکستان ته وه، چیرې چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونه وایي د حقانی ترګری ډلې په ګډون د ځینې نورو ترګر سازمانونو مرکزونه دي. پاکستان د هندوستان او افغانستان په نزدې کې دونکو اړیکو اندېښنې څرګندوي او وایي چې هندوستان په افغانستان کې د خپل اغیز زیاتولو سره شای افغان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. ورستیو کې هم پاکستان تور لګولی چې په بلوچستان ایالت کې د ګډوډۍ لپاره د هند استخباراتي اداره افغان خاوره کاروي، خو کابل او نوی ډیلی دا تورونه په سخت رد کړي. څېړونکي وایي اسلام آباد په سیمه کې د هندوستان په پراخ امنیتي رول اندېښمن دی. په ډیلی کې د هندو ورځپاڼې ډیپلوماټیکي نماینده سوهاسینی حیدر ډیوا ریډیو ته ویلي د پاکستان د همدغه اندېښنو له سببه امریکا د هندوستان د سیمه ییز رول په وړاندې خنډ وو.
In the past, the US has been the one discouraging India from taking a greater role in the security situation inside Afghanistan, saying that this would annoy Pakistan. However, now we are seeing the opposite. General Nicholson, who is the US commander there in Afghanistan, came to Delhi last month and actually said quite openly that the US welcomes any military assistance India might provide Afghanistan.
هغه وای وړاندې امریکا هندوستان دې ته نه پرېښودی چې په افغانستان کې دننه د امنیتي وضع په باب خپل غټ رول ولوبوي، او ویل یې چې دا به پاکستان خفه کړي. خو اوس موږ په دې کې سرچپه بدلون وینو. جنرال نیکلسن چې افغانستان کې د امریکایي پوځونو کمانډان وو، تیره میاشت په ډیلی کې ډېر په ښکاره له افغانستان سره د هندوستان د پوځي مرستو هرکلی کړی. امریکا کله افغانستان څخه وزي، نو په داسې حال کې سیمه ییز قوتونه ګوري چې راسي او مرستې وکړي. خو په افغانستان کې څېړونکي وایي پاکستان افغانستان ته د یو ستراتیژیک ژوروالي تګلاره لري، او د خپل جوړېدو له ورځې څخه تر اوسه د هندوستان سره خپل سیالي په افغانستان کې معلوموي، چې د نړیوال اصولونو ضد عمل دی. په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد او د سیمه ایزو چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ډیوا ریډیو ته ویلي د افغانستان یو هم حکومت شاید د اسلام آباد د ستراتیژیکو موخو ملګرتیا ونه کولی سي.
دا دی چې پاکستانیان اول خو له هند سره ستراتیژیکه دښمنی لري د پاکستان له تاسیس نه بهتر نه نه پوري لبل اخوانه د پاکستان ستراتیژي معمولا دا چې په کابل کې باید یا یو ضعیف حکومت وجود ولري او یا هم حد اقل د یو دولت وجود ولري چې هغه د پاکستان دوست وي او له هند سره نږدې اړیکې ونه لري دغه نږدې همکاري پاکستان معمولا متاثره کوي او برعکس بیا هند او افغانستان داسې فکر کوي چې دوی یو ګډ دښمن لري چې هغه توریزم او افراطیت ده او د ده مرکز او د فعالیتونو اساسي ځای پاکستان ده نو په هغه اساس زه فکر کوم چې پاکستان نظر په دغه عواملو باندې د مسلې په ارتباط حساسیت لري
بلې خو پاکستان وایي په افغانستان کې ثبات لپاره کار کوي او دا چې د هغه هیواد دښمنان د پاکستان دښمنان دي اسلام آباد دا هم وایي چې د ترګری په وړاندې یې مبارزه پیل کړې چې مثبتې نتیجې ورکړې دي د شاغلی نریندرا مودی او شاغلی اشرف غنی د ملاقات وروسته د دوه سوچکو یو شریکه اعلامیه هم جاری کړل سوی چې پکې دوه اړخیزه اقتصادي تجارتي همکاري او پرمختیايي پروژو باندې موافقه سوی دواړو مشرانو د ایران د چابهار بندر باندې سوداګریز فعالیتونه زیاتولو باندې هم خپل ژمنه څرګنده کړې د دې ترڅنګ افغانستان او هندوستان یو بل ته په کار خلق د سپارلو د فضايي حدودو د سولیز مقصد لپاره کارولو قانوني مرستې ورکولو او په سیمه کې د ترګري د مخنیوي لپاره په شریکو هڅو ټینګار کړی
وایس اف امریکا دی وراجی د ګران اوریدونکو تاسو د نصیر احمد کاکړ نه راپور واوریدو چې د افغانستان صدر اشرف غنی چې د هند په سفر وو هلته کم قسمه لوزنامې کړې دي او په سیمه باندې د دې سرات په دغه راپور کې تاسو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزی غږوم واوریدو خاغلی نصر الله ستانکزی سره د وراجی زمونږ همکار جواد بخنه غواړم جواد مجاهد چې کوم دی هغه مرکه کړی دا تفصیلی مرکه ته تاسو پام راګرځو
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له هند څخه د خپل سفر پر مهال غنی لاسته راوړنې درلودې له هند سره د افغانستان د اړیکو د اهمیت په اړه کلک معلومات راکړي
هند په څو لحاظونو له افغانستان سره اړیکې د اهمیت وړ دي یو دا چې هند او افغانستان ډېر لرغونې او پخوانی اړیکې لري چې دا په ستراتیژیکو اړیکو باندې تبدیل شوې یوه بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې هند برسېره پر دې چې په سیمه کې یو منطقوي قدرت ګڼل کېږي هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ هم په نظامي لحاظ هم دې توګه په نړیواله سطح کې هم د سترو هېوادونو په ډله کې راځي نو زه فکر کوم چې د هند راتل د افغانستان دولت نه هغه په ستراتیژیک ډول افغانستان کې د ثبات راتک دپاره او همدارنګه د ګډ منطقوي همکارۍ دپاره د تروریزم سره په جګړې کې د با ارزښت ټکو په عنوان پیژندل کېږي
او پاکستان د افغانستان او هندوستان له اړیکو تل ویره څرګنده کړې پاکستان ولې له هند سره د افغانستان د غوړ اړیکو څخه اندېښنه لري
د بلې دادی چې پاکستانیان اول خو له هند سره ستراتیژیکه دښمنی لري د پاکستان له تاسیس نه بهتر نه نه پوري لبل اخوانه د پاکستان ستراتیژي معمولا دا چې په کابل کې باید یا یو ضعیف حکومت وجود ولري او یا هم حد اقل د یو دولت وجود ولري چې هغه د پاکستان دوست وي او له هند سره نږدې اړیکې ونه لري دغه نږدې همکاري پاکستان معمولا متاثره کوي او برعکس بیا هند او افغانستان داسې فکر کوي چې دوی یو ګډ دښمن لري چې هغه توریزم او افراطیت ده او د ده مرکز او د فعالیتونو اساسي ځای پاکستان ده نو په هغه اساس زه فکر کوم چې پاکستان نظر په دغه عواملو باندې د مسلې په ارتباط حساسیت لري
او مننه سنځي صاحب د جغرافي له پلوه پاکستان له افغانستان سره نږدې جخت ګوندی دی ولی پاکستان په دینه توانی کې چې له افغانستان سره تر هندوستان هم نږدې او غوړ اړیکې ولري
ګورې دا په پاکستان او افغانستان اړیکې څو عمده ټکي لري څو عمده فاکتورونه لري چې دا دواړه سره د پاکستان د ژوندانه په وله سیزو کې نه دي نږدې کړي یو مشکل او بیداوي او یو مشکل همده همده چې موږ د ډیورن لاین نه پیژنو دا یعنی سرحدي مشکل لرلو پاکستانیانو سره دا یوه مسله لبل خوانه متاسفانه په سړی جګړې په مده کې افغانستان معمولا په باسکاو متکیو او پاکستان د کپټالیزم په بلاک باندې متکیو دا بل نقطه ده په تاریخي لحاظ اما په اساسي ډول پاکستان د استراتیژیکو موخو پر مبنا کابل نشي کولای که هر دولت راسي له پاکستان سره یو د استراتیژیکو موخو سره ملګری شي. نو بنان پاکستان دا بل مسله ده. بل مسله دا ده چې ما مخکې عرض وکړ چې پاکستان هغه قدرت چې هندوستان د په سیمه او نړۍ کې پاکستان په هغه سره هېڅ پرتله کېدلی.
کور ودان وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان دولت ته سپارښتنه کوي له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په ساتلو کې باید توازن مراد کړي، که پاکستان وي که هندوستان وي او که ایران وي. که داسې وکړي وي نو دا به د افغانستان له امنیت سره هم مرسته وکړي. په دې اړه څه فکر کوي؟
زه فکر کوم چې اصلا په بینالمللي اړیکو کې مطلق توازن وجود نه لري، چې یو مطلق توازن په اړیکو کې رابرسېره شي. زما عقیده دا ده چې هر هیواد خپل منافع لټوي، اما د یو متعادل سیاست پر مبنا، نه د یو متوازن سیاست پر.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی صاحب، یو نړۍ مننه چې امریکا غږ ډیوې ته مو وخت راکړ.
سلامت شئ، خوشاله اوسئ.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اردن کوستا سو پام را ګرځو. شام تا چرته چې د امریکا او روس په منځګړی توپ باندې د ډزبندې چې کومه لوزنامه ده هغه شروع پورز هم عملی و. خو دغه لوزنامه چې کومه مهمه برخه ده چې جنگ ځپلی او محصور سیمو ته به امداد رسولی شي د ځنډ سره مخ ته. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون روس او امریکا باندې غږ کړی دی چې متاثره خلکو ته امداد رسولو لپاره جنگی ڈلو اخبل اثر رسوخ استعمال کری. تفصیل ورود وائس آف امریکہ پر راپور کے شعیب زادانہ.
په شام کې د امریکا او روس په منځګړتوب شوې د رزبندې معاهده وروسته د شروع په ورځ په دغه جنگ ځپلي هیواد کې تر ډېره حده قداري و. خو د دغه معاهده دویمه برخه چې د جنگ نه متاثره سیمو ته به امدادي سامان رسول کیږي تر اوسه د ځنډ ښکار ده. د شام حکومت د رز لري علي پوخار ته تلونکو هر قسمه امدادي سامان پاړه دي د دمشق سره خبري وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون بیانن په دغه لړ کې په واشنگتن او ماسکو غږ کړي. په شام کې د پټولو ډلو زور راوړي چې متاثره سیمو او خلکو ته امدادي سامان ورسیږي. په خپل یو بیان کې خاغلی بان کی مون ویلي په دغه لړ کې د پوره امنیتي ګامونه پورته کړی شي. بان کی مون زیاته کړې چې زه د روس په حکومت غږ کوم چې د شام په حکومت دې زور راوړي چې دغه کار عملی کړي، او سره د دې امریکا دې په شام کې د شام حکومت مخالف ډلې هم په دې قانې کې چې دغه کار وکړي. خو کاری داسې چې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر دغه غږ دومره اثر ونه کړ، ځکه چې د ترکی سره په پوله د څلوېښتو زرو خلکو لپاره د میاشتو سامان وړونکي ټرکونه لا هم ولاړ دي. بلخوا د روس میډیا داسې رپورټونه خپاره کړي چې د شام حکومت د ولقې لاندې سیمو کې د روسي عسکرو لخوا امداد تقسیم شوی. شام ته امدادي سامان رسوونکي ډلو بیا ویلي چې دوی نه یوازې د صدر اسد د کنټرول لاندې سیمو، د مخالفه یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې هم د امنیت ضمانت غواړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار سټیفن دی میستورا په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي په شام کې په تشدد کې ډیر کمی راغلی او د هوایی بریدونو او درېدو وروسته په ځمکه حالات ډیر ښه شوي دي. خو د هغه په وینا امدادي سامانونه لا نه دي استول شوي، ځکه چې د شام حکومت لا تر اوسه ملګرو ملتونو ته د اجازه خط نه دی لیږلې. خو هغه دا هیله څرګنده کړه چې هغه ټرکونه چې د ترکی او شام په پوله ولاړ دي امکان دی ډیر زر به الیپو کې نښتو دوه نیمو لکو خلکو ته سامانونه ورسی. په شام کې بیا آزاد فعالین وایي چې روان کال د روس او امریکا په منځګړتوب شوی و بل معاهده هم د امدادي سامان پر رسولو ماته شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دفتر ویان جینز لیرک وای منګلا یو داسې ځای ته تک پکار دی چرته چې خطر زموږ په سر نه وي ولاړ. په شام کې د ګول د شپې یا د اختر د ورځې نه شروع شوې ډزبندۍ وروسته د شام حکومت او مخالفین په یو بل د ډزبندۍ ماتولو تور نه لګی، که څه هم په دې څو ورځو کې د مرګ جوبلې سره رپورټونه نه دی راغلي. د روس پوځي چارواکو ویلي چې د امریکا یوې حمایتي ډلې د جنگبندۍ وروسته نږدې سلیر ځلې په کاستیلی سړک د دغه معاهده سرغړونه کړې ده. خو په شام کې د سارنې وی ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس بیا ویلي د شام حکومتي عسکرو په الیپو او د دمشق په خواو شا کې پا په کلو ډزې کړي او په حاما صوبه کې هوایی بمباری هم کړې ده. په شام کې کارکوونکي یوې امدادي ادارې ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا بیپول ډاکټرانو تېره ورځ ویلي دا وخت په شام کې یو نیم سل هسپتالونه داسې دي چې سهولتونو ته سخته اړتیا لري. دوی په ټولو ډلو غږ کړی چې د جوبل شوي کسانو د وستو اجازه دې ورکړي.
وایس آف امریکا ډی وراج د ګران اردن کوسته څخه پام راګرځو. یو بل راپور ته چې د امریکا صدر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د امریکا حکومت به ملک ته راتلونکي کډوالو اغستو شمیره لس زره نوره زیاتوي. امریکا کې څومره کډوال چرته نه روان دي هم دغه راپور وړاندې کوي د ډی وراج زمونږ همکاره منزه شهید.
د تیرو څو کلونو راهسی امریکا په دوامداره توګه هر کال په زورګونو کډوالو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه په امریکا کې پناه ورکوي. د افغانستان، پاکستان او په خاصه توګه د سوریې په شان جنگ ځپلو هیوادونو څخه ګڼ شمیر خلک دې ته مجبور کیږي چې خپل هیوادونو څخه ووځي. مهمه خبره دا ده چې تیره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې 2018 کال کې به 1,200,000 کډوالو ته په امریکا کې پناه ورکوي، کوم چې د تیر کال په پرتله 10% لوړ دی. هم د دغې پریکړې په تړاو دلته په امریکا کې میشت یو افغان کډوال جمیل ستانکزی څه داسې وایي.
یو ډېر نیک اقدام و، هم یې ګټه امریکا ته په لنډمهاله او اوږدمهاله موده کې ده، لنډه موده کې کېدی شي. که چېرته همدا خلک چې 2,000,000 تعداد ده په خیال مې، که چېرته دا په کتلوي شکل باندې څو محدودو ایالتو یا خاورو ته ولېږل شي، کېدی شي په اولو وختو کې یو څه ناڅه د تعلیم او د استوګنې د برابرولو په خاطر باندې یا د خپل همدې خلکو ته اولادو ته د برابرولو کې یو څه ناڅه مشکلات موجود وي، خو د یو څه وخته بعد دغه مشکلات په ډېر اسانۍ سره حل کېږي او دا خلک جامې د ډېرو مثبتو او کارمندانو
تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیری د کډوالو لپاره دغه نوی ټاکل شوی هدف کانګرس ته هم وړاندې کړی دی. که څه هم پاریس ښار کې د ترهګرو بریدونو وروسته د مسلمانانو کډوالو بیا په خاصه توګه سوریایي کډوالو ته د پناه ورکولو په سر بیلابیل بحثونه شوي دي او مخالفین ګڼي چې دا عمل به د دوی په هیوادونو کې ترهګرۍ ته وده ورکړي. هم د دې موضوع په اړوند په امریکا کې یو څېړنکار ډاکټر محمد تخی وایي که امریکا چیرې هم کډوالو ته د مذهب په تړاو امتیاز ورکړي نو دا به د امریکا د آئین پر ضد وي.
زده د خغلی اوباما د وینا ستاینه کوم، دا د امریکن ایدیل سره ډیر هماهنګ دی. خبره ده څه ده چې که امریکا د مذهب په بنیاد امتیاز کوي په مهاجرینو کې، امریکا به د خپل آئین او خپل کوم ایدیل دي د هغه برخلاف وځي. یقینا چې د مسلمانان مهاجرینو په حق لپاره د مخالفت استاد شل سټیټس گورنرانو داسې دا خبرې کړې دي چې هغوی دا نه غواړي چې دا خلک د هغوی په سټیټس ریاستونو کې آباد شي. خو عرض دا دی چې د دوی باقاعده یو ویټنګ پروګرام دی، یو طریقه باندې د هغه د کاغذاتو چې کوم پړتال دی هغه پوره کېږي تر دې حده پورې چې د کنیډي حکومت د امریکایي د تحقیق باندې انحصار کړی دی هغوی ته هلته د مراجعت حقوق ورکول لپاره. مثال دی چې امریکا خو اوس هم خپل وسایلو نه خپل صلاحیت نه ډېر کم کوي، خو بهرحال دا یو خدام.
په وروستیو کې په نړیواله کچه کډوالو کړکېچ خورا زیات شوی دی. اروپایي هیوادونه له همدې کبله د لویو ستونزو سره مخ دي او د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د دغو هیوادونو مشرانو او ملګرو ملتونو څو څو وارې غونډې هم ترسره کړې دي.
وایس آف امریکا ډی وراجو د ګران اردوونکو تاسو پام را ګرځو. برما پلاو د چا خارجه وزیر آنګ سان سوچی د امریکا په سفر وسپینه ماڼۍ کې صدر باراک اوباما سره لیده کاته کړی دی او د دغه ملاقات وروسته صدر باراک اوباما اعلان کړی دی چې په برما باندې کال 1999 راسه لګیدلې اقتصادي بندیزونه لری کولو لپاره امریکا تیار ده. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې محمد عالمگیر نه.
صدر باراک اوباما اعلان کړی چې امریکا په میانمار لګیدلې اقتصادي بندیزونه اوچتولو ته تیار ده. صدر دا خبره د برما یا میانمار مشر میرمن آنګ سانګ سوچی سره په امریکا سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د لیدو کاتو په محل کولې. نن دواړو مشرانو د خپل ملاقات پس خبریالانو سره هم خبرې کړې او د امریکا صدر ویل برما په مدني او سیاسي اړخونو کې ډیر بدلون راوستي او هم دې له امله امریکا اوس تیار ده چې سمودره هسه په برما لګیدلې امریکایي بندیزونه اوچت کړي. صدر اوباما خدا ونه ویل چې د برما نه به امریکا دغه بندیزونه کله اوچتوي، خو وړاندې د دې ملاقات نه صدر کانګرس ته یو خط لیکلو چې پکې صدر ویل انتظامیه برما سره تجارتي اړیکې پر ځای کول غواړي. امریکا برما سره خپل اړیکې د بشري حقوقو سرغړونو په سر ختم کړي. میرمن سوچی په دغه موقع صدر اوباما ته هم مهرباني ویل چې د امریکا د صدر په حیثیت په اول وار برما ته دوره کړې وه او د امریکایي کانګرس یې هم مننه وکړه چې د برما تیر مشران په دې مجبور کړل چې د بشري حقوقو پالنه پر ځای وساتي. میرمن سوچی زیاته کړه اوس وخت راغلی چې امریکا په برما لګیدلې ټول بندیزونه ختم کړي. د میامر یا برما مشر په امریکایي سرمایه کارو غږ وکړ چې د دې په هیواد کې د پانګې واچوي او ورته بیا وویل چې کاروباریان دې برما کې پیسې وګټي. اوباما انتظامیه په تیر مې میاشت کې په میامر لګیدلې بندیزونه نرم کړي وو، کوم چې په امریکایي وګړو میامر کې کاروبار کولو او میامر په سرکاري بانکونو او ادارو لګیدلو. خو بیا ډیر سرنکاران او بشري حقوقو پالنه کوونکې ډلې اندېښنې لري چې دوی باندې لګیدلې بندیزونه لری کولو کې تادی نه ده پکار، ځکه چې میامر کې د اصلاحاتو رفتار ډیر په دمه دی. خو میرمن سوچی نن په خپل وینا کې ویل د میامر اولس هله یو موټی کېدلی شي کله چې دوی په ګډه ماړی او کو زیرمې داسې کمې وي نو اولس به بیا د اتحاد پروا نه لري. د هیومن رایټس واچ واشنگټن څانګې مشر جان سیفتن وایي د بندیزونو ختمول به یو خراب پیغام لري. د زیاتوي د هغه حکومت له انعام ورکول دي چا چې هیڅ هم نه دی کړی او موږ په بیا هم مهربانه یو. د میامر لوی کاروبار د قیمتي کاڼو په شکل کې کیږي. پوهان غنی د صدر دا فیصله خای چې صدر اوباما ډیپلوماسي یا سیاست او بندیزونو په اډانه تعلق حامی دی. امریکا هم په دې اصول ایران او کیوبا سره هم روغه کړې و. شپږ میاشتې وړاندې اقتدار کې راغلې د میامر میرمن آنګ سانګ سوچی حکومت د اولس رایوځ کولو هڅو کې بوخت دی، خو د دوی نه تمه کیږي چې د هیواد قانون کې به هم بدلون راولي، کوم چې اوس هم فوز له دا اختیار ورکوي چې د پارلمان 15% څوکۍ ځان سره وساتي. فوز د میامر د قانون لاندې دا اختیار هم لري چې هیواد کې د بیړني حالت په مقام منتخب حکومت ختمول شي او د حکومت د کامی سلامتیا، دفاع او سرحدات وزارتونه هم د خپل خپل لاندې لري. خو بیا میرمن آنګ سانګ سوچی په خپل وینا کې ویل ډومبې کار یې ثبات او جوړجاړی راوستل وو او هیواد به نور هم اولسي حکومت اړخ ته بوزي. اوباما انتظامیه دریز لري چې میامر د فوز د ولکې نه مکمل ازادېدو پورې اقتصادي بندیزونو ته نشي کتلی او وایي دا بندیزونه چې ختم شي نو میامر کې به جمهوریت وده عمومي. صدر اوباما کال 2012 کې د میامر یا برما دورې په مهال ویلي وو چې وخت راغلی چې امریکا او میامر خپل تعلق بیا جوړ کړي، که څه هم میانمار کې جمهوریت لا دومره وده نه ده کړې. دا د آنګ سانګ سوچی د برما یا د میانمار د مشر په حیث ړومبی دوره ده. تیر نومبر کې دغه پارټي په لوی اکثریت انتخابات ګټلی وو، خو د برما د فوز د وختونو آئین هغه د برما د صدر په حیث نه مني، ځکه چې دغه خاوند او بچی د برما شهریت نه لري او هم دې له عمله هغه اوس د برما د حکومت ته سلاکار او د خارجه وزیر په عهده مامور ده. خو سپینه ماڼۍ ته نن دورې نه اندازه کیږي چې برما یا میانمار اوس هم د میرمن سوچی په لاس چلی. میرمن سوچی د تیر شلو کالو راهسې فوزی واکمنو په کور نظر بند ساتلې وه او امریکا هم د دغې مودې نه په برما باندې یو شمېر بندیزونه لګولي وو چې پکې قیمتي کاڼو د وسلو کاروبار او نور تجارتي بندیزونه شامل وو.